د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي او 25 دقیقې نیس پروګرام هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11 په مناسبت په یو بیان کې ویلي دی چې متحده ایالاتونو د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. د وزارت په یو بیان کې د انټونی بلینکن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د سپتمبر د 11 یادونه موږ ته دا را یادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11 د تروریستانو یوې ډلې په څو تښتول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمېر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نورې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده تورن کړ او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته خپل ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان یاله چارواکي وایي 60 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې یاله د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون ازادۍ رادیو ته ویل د کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چارس، 29 کیلو افیدین او 14 کیلو شیشه نیولې دي. د اټومي انرژي د نړیواله ادارې یا IAEA مشر رافائل ګروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل. ګروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. ګروسی وایي د ځکه اندېښنه لري چې د ایران د اټومي پروګرام وضعیت همغه دی چې پخوا وو او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکي سرچینې وایي متحد ایالات او ملګري برتانیا، فرانسه او جرمني په روانه اونۍ کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداري ورکړې او ویلې دي چې د دې اونۍ د پایل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکېل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ووایي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحدې روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل هم دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بله سرغړونه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغو نتایج. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د تورخم د بند دروازې شاته د وضعیت په اړه ورستای حال درکو.
مشکل خو ډیر وی ته حد وطن ای زکه موږ ته خپل معلومات موږ درې اوسلو شپ پات کې غاغه درې شپ یو څلور شپ خرچه موږ د ځان سره وړه و دلته هم دا اوس هم موږ به خرڅ یو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې لسلو زرو زیاتو خلکو ته د خدماتو رسول د بودیجې د کموالي له کبله محدود شوی دی. د ملالی یوسف زیمور د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان فعالانو له پرلت سره یو ځای شوه.
موږ دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، کوم خلک چې د کومې جنکۍ کومې ښځې چې د کار نه محرومه دي، د تعلیم نه محرومه دي.
د پاکستان پولیسو په سند ایالت کې تر یو نیم سل ډیر افغانان نیولی دي.
پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي. تقریبا یو سل دیس کسان هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
په نړیوالو مسایلو کې د مراکش د خونړۍ زلزلې وروستی حال درکو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 11 د حملو په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول خو پایله نه درلوده. په بیان کې یادونه شوې چې پاکستانی لوري وخت غوښتي چې د دروازې د پرانیستلو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. د شپږم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې او دواړو خواو ته ایثار مسافر او سوداګري له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. همایون هیواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره یې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والي ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو په اړه یې تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والي دفتر هم په یوه اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستاني لوري ترې وخت غوښتی چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستاني لوري منلی چې همدازي لومړی دوی کړي او همې دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیه په خبرګون کې ادعا کړې چې د تیرې چار شمې په ورځ د یوې سولیزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستانی پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یو پخوانی پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تیره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان ادعا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسېدو په مهال په نه توجه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي کلاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو نو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل ال معلومات موږ درې څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې شپې او څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو، خو هلته مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسي بیا لاس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
نفر 600 ډالری دا ماجدا ست
دیو نفر ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته. خو اوس هیله لرو چې دا سنځه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي. پیر ته می خپلوانو را ووختي، هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدر یو.
دربدر سره
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتیري د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یادې نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې. خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2016 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د 1 ورځو لپاره تړل شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د روغتیا او د تغذیې د خدماتو په برخه کې له سلو زرو زیاتو خلکو ته لاسرسی محدود شوی او یا هم دا خدمات پرې بند شوي دي. اوچا زیاتوي چې سږکال تر اوسه شپږ دېرش زره شپږ سوه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي د تغذیې له مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې یو شمیر اړې کورنۍ وایي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي مرستې هم ورته په منظم ډول نه رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله به یو شمیر اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمتونه محدود او یا هم پرې بند شي. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې تر سلو زرو ډېر کسان په نسبي او بشپړ ډول له روغتیایي او تغذیې خدمتونو بې برخې شوي دي. اوچا زیاته کړې که څه هم په هغو ولایتونو کې چې په لومړي توګونو کې دي له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د خوراکي توکو کڅوړې رسېدلي خو له پنځو کلونو کم عمره شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان له دغو خوراکي توکو بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر اړې کورنۍ د روغتیایي خدمتونو له کمښت او دغو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکې فهیمې ازادي راډیو ته وویل درې کلن ماشوم یې خوارځواکی دی او په کلي کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله یې د درملنې لپاره مرکز شرنې ته راوستی دی.
دغه ژنکی مې ډېر زیات ضعیف دی، ډنګر دی، داسې لږ دی که چې د یو کوله ژنکی وي داس دی چې په لیاره سم نه شي تللی. چکیز مې ډاکټر ته بیولی و په کلي کې، بیا ډاکټر ته ویل چې دا خو خوارځواکی شوی، بیا مې ویل چې غاته یې پوسی بېځی بازور ته شرنه ته یې بېځی وره جوړېږي، ځکه مې دولر وویست.
د هرات کار یو تن اوسېدونکی چې پخوانی سرتېری دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي و ماشومان لري چې دوه یې خوارځواکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته هم نه ده ترلاسه کړې.
چین خدمات صحیح به ما نزدیک نه دي.
روغتیایي خدمتونه موږ ته نږدې نه دي ځکه چې لاره ډېره لرې ده. دا څو وړوکي ماشومان چې لرم امکانات یې نشته چې ډاکټر ته یې بوزم. ستونزې ډېرې دي، د دې توان نه لرو چې دوی ډاکټر ته بوزو. روغتیایي خدمتونه مرسته، دوا او درمل موږ ته نه دي رسېدلي.
د کابل اوسېدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې اوزګار دی، د بې وزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان ماډه کړي، چې له همدې امله یو ماشوم په خوارځواکۍ هم اخته دی.
په افغانستان کې بیکاري په پراخه کچه باندې زیاته شوې ده. همدغه بیکاري د دې لامل شوې ده چې د کورنیو اقتصادي وضعیت وځپي. همدې ته په پام سره زیاتې کورنۍ نشي کولی چې هغه کوم ډول خواړه چې یو ماشوم یا خپل اولاد ته اړتیا وي هغه دوی ته ورکوي. لاندې زه خپله تقریبا شپږ اولادونه لرم چې ما هغه وړوکی زوی چې ده البته هغه اوس تقریبا د یو نیم کال را په دې خواته چې دا په خوارځواکۍ باندې اخته ده. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم خپلې مرستې ټکنۍ کړي دي.
اوچا مخکې خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې کمښت همداسې دوام وکړي د روغتیایي او تغذیې خدمتونو یو سلو درې اویا ګرځنده مرکزونه به وتړل شي چې په پایله کې به یې له پنځو کلونو کم عمره او یو زره دوه سوه ماشومان له روغتیایي او تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې هغه هېواد دی چې له ژور بشري ناورین سره مخ دی. اوس مهال نه ویشت اشاریه دوه میلیونه وګړي پکې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر درې میلیونه خلک یې له قحطۍ او درې اشاریه دوه میلیونه ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
نن د سپتمبر یولسمه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملو 28مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په دې مناسبت یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې، خو دای هم ویلي دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د ښاغلي بلنکن د څرګندونو نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولي او وایي هغه په دې فیصلې سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیره شپه له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د بیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډېره ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړه کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډېره تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیې پر مهال د کابل هوایي ډګر په ابي ګیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره 170 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګروېګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلې. د دې ډلې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمېر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللي دي. هغه تېره شپه سی این این ټلویزیون سره مرکه کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمېر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
کوم پیغامونه چې به هغې جنسا کې له سپینې ماڼۍ رالیږل له هغه څه ډېر متفاوت و چې هلته پیښېدل. جان کربي ویلي وو چې دوی هلته هیڅ وسلې نه دي پریښي. دا تیرویستونکي ده. زه کولی شم تاسې ته وښایم چې هلته د 2 میلیارد ډالرو پر ارزښت وسلې، مهمات، پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنیو چارو وزارت به نیټ پرایس بېلابېلې څرګندونې کولې.
ویل دا چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام پخواني قومندان جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پښیمانه دی. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرله پسې ورځو لپاره د خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ټپیانو د رایستو چارې دوام درلود. چارواکو په زلزله کې له 2100 د زیاتو کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د موضوع نور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیرې شنبه په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسکر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عینی شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیايي وضعیت نازک دی. زینوج غورل شو کسانو ویلی چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویرشته چې د مرګ جوب لشمیر به نور هم زیات شي. بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیر سباندې یو پیړۍ کې بیساره بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وی د دې هیواد پولیسو پرون په کراچۍ ښار کې له 1.5 زیات افغانان ونیول. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ د افغانانو د نیولو لپاره د پاکستاني پولیسو عملیات دوام لري او په نورو سیمو کې هم افغانان نیول شوي دي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې 3.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کم دي هغه یې نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې او شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د $1000 څخه نیولې تر $1500 پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمونږ په ډېر مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم ورته اندېښنې لري
چې په دې وروسته کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړي دي. په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنې ښار ته کله کې چې زه واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېری تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونني وچ ځکه زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نه شته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي څو په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی وایي چې طالبان باید له ښځو سره په چلند کې نړیوال اصول مراعات کړي. هغې دا څرګندونې نن د جرمني په کولن ښار کې د یو شمیر افغان میرمنو لخوا د نه خوړو په اعتصابي کمپ کې د ګډون پر مهال مشال راډیو ته وکړې. میرمن یوسفزی له احمد شاه اعظمي سره په مرکه کې زیاته کړه چې تعلیم د ژبې حیثیت لري او طالبان د له ښځو دا حق نه اخلي.
تورپیکی بی بی زما پښتنه سال څخه داده چې تاسو پزړی کې څه درو ګرځیدل چې دل تراسي کولن ته د برتانیې څخه یعنی څه د پار رالس پزړی کې مو څه و چې دل تراغلی است ولی راغلی است
امون دې لپاره راځو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو کوم خلک چې دا کومې جنکۍ کومې ښځې چې د کار نه محرومه دي د تعلیم نه محرومه دي موږ د هغو سره ولاړو او ولاړ به یو او دا ډېره ګرانه ده چې ته لکه د خلکو نه د خلکو نه د خلکو جبه اغستې کېږي دا جبه ده تعلیم جبه ده نو موږ به دا خپل دا جدوجهد به د دوی سره جاری ساتو تر هغه پورې چې څوک دونه پاسېدلي دا یو ماشومه ده تمنا یوولس ورځو نه هغه نه ډوډۍ خوري نه چیز کی نه اوبس کی هیڅ خوراک نه کوي او ډېره زیاته لکه خرابه ده په خپله باندې ولیدله ډېره بادره ده او ډېره نره جنۍ ده ډېره بادره جنۍ ده یاره موږ ډېر خپه شو لکه جړا راځي چې موږ د دې دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دی په دې موږ ډېر خپه یو دا موږ ته ډېر افسوس دی او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وس رالس تورپیکی بی بی چې دلته راورسېدل تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اورېدلې چې هلته ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي خو دلته چې رالس د کولن ته دغه ښځې مو ولیدې د انجونې مو ولیدې نو اوس څه احساس کوي د دوی سره چې یو ځای سوست اوس مو په زړه کې څه دي څه احساس لري
اوس په زړه کې دا احساس دی یو چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو ډېر لکه دنیا چرته لاړه زمونږ ملکونه چرته پراته دي افغانستان په کومې صدۍ کې دی په کوم لکه دنیا څومره ترقي وکړله هر ځای کې تعلیم دی چې یو ورځې ماشوم په اسکول ته لاړ نشي نا جوړی نو کونه ورپسې راځي چې اوبه ماشوم ولې اسکول ته نه دی راغلی زما زوی و هغه اسکول نه چوټي کړو موږ بیا بهر ته تلو سودا پسې موږ هغه ځان سره بوتو هغه وایي زه بهر ته نشم وتی وایي دا د اسکول ټایم دی نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي په هغه کې دا سیستم دی او زمونږ په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي ماشوم به نه وځي هغه سکول نه وي
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې تاسو له پیغامونو
زه جانان د میوند ولسوالی څخه خبر کوم دا د میوند په ولسوالی کې دا د نړیدلو سرایو په بدلی کې سیمیټي خونی ور جوړی دا موسسه والا یا دا نړیدلو سرایو نه د دولت تخوا نړیدلی یا د طالبانو د خوا چې نړیدلی او دغه ته سیمیټي خونی ور جوړی نو زما خپل ادب دغه دی چې دغه سیمیټي خونی یا په واويسته کې یا د موسسه والا سر نه خلاصیږي که څنګه کار دی که پټ سترګې زموږ په دغه ځای کې ولا که سر خلاصیږي خو ته سراسې دلته یې پوښتنه وکړه چې په کلي کې مثلا درې سرایې یا لس سرایې دوه جوړې یا نور پرېږدي هغه هم دا خلکو له جوړې چې ښه یو دنیا لري یو کار و کتار یې سره برابر وي یو پیسې لري د هغو له جوړې دا نور پاتې زه خپله په ثبوت ورته رسوم عکسونه غواړي زه عکسونه وراسوم دا موسسه والا ته او دا سیمیټي خونی چې جوړیږي دا خو دا چې د چا ټول سرای او ارسوي هغه پاتې دی او چې دونه نه کې سرای نه لیدلې دا غله جوړیږي ما د موسسه د مشرانو څخه دا هیله ورزو د زخپل د په ثبوت ورته رسوم ما سره دې په تماس کې سکه نه مني د نور ولا سی خلکو سره دې خپل وویني
یو نوې هغه در سره شریکوم چې په تیرو شلو کلو کې دا کار نو د شخصي بلکونه چې خلکو جوړ کړی دي دوی خپل شخصي مدیریتونه هم حفظ مراقبت لري او د خلکو نه دوی پیسې اخلي خصوص د شاروالۍ موږ پسې دروازې خلکو پسې تړلې دي چې تاسو راشئ حفظ مراقبت او د نورې پیسې موږ ته راکوي کانا دروازې غټې غټې مرولا کړې خپله مریض لرم دروازه بند موټر نشم بیواله نو دا خو امکان نه لري چې خلک به یوارې دلته پیسې ورکوي یوارې به شروالۍ ته ورکوي د خلکو خو پوست وباسي داسې حکومتداري خو که کېږي خو زه یې کولی شم خلک د ماته پیسې راکوي بېرته به زه خدمت ورته کوم شخصي بلکونه دي وروره دروازې بند کړې دي خلکو نه پیسې راوړې دا اوس چور ده غلا ده دا اوس چیرې لاړ شو چا ته ووایو چې داسې حال
ستاسی پیغام ستاسی نظر
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام خبريږي چې د سپتمبر د 11مې مناسبت ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11مې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې متحده ایالاتو د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. په یو بیان کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې د سپتمبر د 11مې یادونه موږ ته دا را یادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د تروریستانو یوې ډلې په څو تښتول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمېر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده تورن کړ او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیساری لخوا رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې راغلي چې کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تیرې چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستانی پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان یالات چارواکي وایي 15 تنه افغانان د نشئی موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې یالات د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون ازادۍ رادیو ته ویل د کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چرس، 29 کیلو افیدین او 14 کیلوګرام شیشه نیولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافائل گروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل. گروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. په داسې حال کې چې د په وینا د ایران د اټومي پروګرام وضعیت همغه دی چې پخوا وو او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي متحد ایالات او ملګري یې برتانیا، فرانسا او جرمني په روانه اونۍ کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې اونۍ د پایل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکېل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ورکړي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحدې روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي دي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بل سرغړونه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغه نتایج.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2021 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه یعنی د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هېواد واکمن شول. په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د دې جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو مسؤله بلل شوې بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میلمه هم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم ورحمت الله.
انصاری صاحب، افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوالي وښول نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف چې د سپتمبر د 11مې تروریستي د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی. خو نور بیا په تېره بیا جمهوري پال پرې انتقاد کوي چې د تروریزم ګواښ بشپړ له منځه تللی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې امریکا د دوو لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د 2001 کال د سپتمبر 11مې بریدونه چې دا وشوه چې له افغانستانه پلان شوي وو، مګر موږ او تاسو ولیدل چې په هغو بریدونو کې هېڅ تاسو چا برخه نه واخیستی چې هغه د افغانستان کې روزل شوي دي، بلکې هغه څوک وو چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوي وو. هغوی پیلوټان وو، امریکایي الوتکو کې پرواز درلود، یا خو یې امریکایي تابعیت او پاسپورټونه درلودل، او یا هم د عربي هیوادونو اتباع وو. هېڅ یو پکې افغان نه و. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په فراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ. نه یوازې په خپله هغوی امریکایان، بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پښتونه یې له ځان سره ملګري کړل. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د 250 الوتکو، غولپیکر الوتکو، د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه. د هغې په نتیجه کې بېچاره، بې ګناه او بې دفاع افغانان په شهادت ورسېدل. هغه څوک چې دوی یادول، که هغه د القاعده مشران وو او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. د هغوی مشر د پاکستان د استابلیشمنت د استخباراتو او پوځ په اساسي مرکز ایبټ آباد کې د امریکایانو د ادعا په اساس د بارک اوباما په وخت کې پیدا، او د هغوی په اصطلاح برید پرې وشو، مګر شواهد وړاندې نه شو چې دی هلته وژل شوی یا نه. خو یې دا وشوه چې ووژل شو. له هغې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادعا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته چې امن زواهری او بن لادن وو، د دریم نه تر 500 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالر په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلیشمنت یا پوځ او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول او چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل، او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپي او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت پر اوږو بار پاتې شوه، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې موږ وخوړلې. دا بی حساب او بی کتاب دي چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای، او دغه ستونزې د امریکې د غلط پالیسیو غلط رهبری او لیونی رهبری د جنایتکارو بریدونو عملیاتو او ستراتیژیو او تصامیمو له لاسه د افغانستان مظلوم ولس ته ورسېدل. او زه فکر نه کوم چې دوی دې هغه ګټه ترلاسه کړي وي چې دوی ادعا لري، د دوی قوانین وایي، نړیوال کنوانسیونونه او بشر حقوقو داویدار دي دوی، هغه ادعا او بشر حقوق اعلامیه او کنوانسیونونه او یا د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وایي. د دې ټولو په وړاندې دوی جنایتکارانه عمل وکړ او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ادرسه پراخ جنایتکارانه کار واخیست او د هغوی د اعلامیې په اساس راغله. په لحاظه ملګري ملتونه هم له دوی سره په دې جنایتو کې شریکو، امریکا او ناتو او نور هم، او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دي چې وخت یې باید ځواب ووایي.
انصاری صاحب مننه ستاسو په خبرو کې ځینې پوښتنې شته. په هر صورت ورځ به په وغږی ګو د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لاره وصل شوی دی. جلیلی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واوریدې؟
لمړی چې اجازه راکړئ تاسو یو څه اوریدم کې اوسه قدر مند جناب انصاری صاحب سلامونه باندې اوس باندې یو بل احترامات تاسو ته وړاندې کوم. زه بخښنه غواړم چې دا غږ مې سم نه دی، تک معذرت او بخښنه غواړم.
رقم اوریدل کیږي سم مهرباني جلیلی صاحب. اتمن د انصاری صاحب څرګندونه مو اوریدلې وي. پښتنه مې دا و چې آیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي، آیا دغه هدف ترلاسه شوی کنه؟ انصاری صاحب وایي چې دا یو پلمه وه.
زه سل په سل کې قدرمن لوی صاحب زده انصاری صاحب د قدرمن انصاری صاحب د خبر سره امرګي او اوس ما په خبرو سره غنوم خبره کړې چې د امریکا راتګ دې د افغانستان د خلک قبول لپاره باندې په دې نامه باندې چې طرحګر درې متفقې نو دا یو په نامه باندې راغی د خپلواکان د خلک د پوره د افغانستان خاورې د خپل استراتیژیکو د سیاسي او نووسی استراتیژیکي اهداف لپاره وکړو. افغانستان په کانواله بدل کړه چې په خوا سره کانواله کړي او دا وایي امریکا د خپل استراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کانواله په مختلفو رنزونو باندې اخته. نو د رسیدو د پاره چې کوم موخه د پاره راغلي واغه موخه ته نه د رسیدو لري هغه یو پلمه و.
بله،
فقط په اهدافو د پاره موږ تاسو یو دي سبا چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاور د خپل د ګټو د پاره استعمال کې به کاروي، حتی اعلان یې کوي چې موږ د بابونو مور هم په افغانستان کې استعمال کوي. آیا هلته القاعده و؟ آیا هلته بحرانیان و؟ هلته څوک و؟ هلته زموږ تاسو هم دغه مظلوم او بیچاره مظلوم ملت و چې حتی اوی که تر نن ورځ پورې د هغه د استعمال د وسلو په اساس باندې مختلف رنګونه ورته راګرځي.
جلیلی صاحب، که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ، غږ مو سم نه اوریدل کیږي، بیرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. انصاری صاحب، د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخوانی سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډیر دخیل ول، ډیر ځلې موږ ترې اورېدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی او له افغانستان نه وځي. ډیر ځلې به تاسو دا خبره اوریدلې وي، امریکا پوځي حضور ته هغه اړډي چې په تېره بیا په افغانستان کې جوړې کړې وې د بګرام اډه یې و بیلګه و، مثلا میلیارډونه ډالر پرې لګولي وو. دغو ته د حامد کرزي، د اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په شمول ډیرو په داسې شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري، د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري. خو امریکا ووتله ولې؟ یعنی که تاسو څه فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي او دا شلو کلو کې کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ؟
موږ مخکې وویلې چې کله امریکا دلته راتله سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو، مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته په هغې کار وکړي هغه
مثلا تاسو یې بکنه غواړم د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو، تاسو مخکې ډېر توضیحات به ورکړ په هغه باندې اوس تبصره نه کوم. امریکا کوم هدف ترلاسه کړ؟ ولې دومره سر پنګونه وکړله میلیارډونو تریلیون ډالر یې په افغانستان ولګول؟
موږ او تاسو دغه موضوعات تراسو زمدي تراتلم چې دلته د ستراتیژیکو اهدافو نه موخه یوازې د دوی نظامی حضور یا القاعده نه و. القاعده ممکنه یو پلمه و
هغه په افغانستان کې هغه سینول کې د دوی د پارتنر جی ایچ کیو او پاکستان او مشرف ترڅنګ کې وو. دلته د مخدره موادو د لوی کاروبار د لپاره دوی حضور درلود. مخدره موادو اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې د لپاره راغله، بیا وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولو او ترڅنګ ښه حکومت والی مراولو. موږ او تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو څادر په نړۍ کې خپور کړ، د خیرات او د فشار چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو
تقریبا صفر نقطه من ګرځېدلی یو.
نه دلته اوس مسائل ډېر دي، زه غواړم یو یو تاسو سره په لاندې توګه بحث کړم. تاسو کې د $2000 د مخدره موادو د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکړي، یا وی چیرې یو راپور خپور شو چې په یو کال کې $112 میلیارد له افغانستان بهر دغه مخدره توکي پلورل شوي دي، چې د دې لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې پوځیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډونه کاوه. هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو، د هلته د هیروینو نه ډېر دقیق هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدر توکي ته نه بهرنیو هیوادو ته انتقالول. او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار دی. دا یو بل د یورانیمو د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمو نه د تاریخي آثارو خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې دغه تاسو چې وای دغه سرچینه خصوصا په افغانستان کې دی، یعنی چې شوی نه دی، ولی امریکا خپل ګټي تر پښو لاندې کړلې، پس ولی ووتل؟
رازم د دې ترڅنګ د داعش او نور اروپا کډلو د روزنې د هغوی د تقوی او نور مسایل وو، او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړي، هغه د چین جدي تهدید وو چې په دې کې دوی کامیاب نه شوه او ناکام پاتې شوه، ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبې کوله په دې معامله کې. د منځنۍ آسیا او د روس تهدید وو چې په هغې کې هم دوی پاتې راغله، ځکه هغوی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو. او تر څنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه، په همدې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو، کریمیا یې ونیوله، ورپسې د اوکراین جګړه شوه، او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو. په دې اساس دوی د پښو ویستلو اراده وکړه، کنه ممکن دغه اراده نه درلوده. او د دې ترڅنګ هغه د وسلو زړو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې واغی په افغانستان کې اکثره یکل د بمونو مورې دلته امتحان کړه، خپل پوځونه وروزل، خپل پوځونه امتحان کړه، تمرینات یې وکړه. او لویه خبره دا چې د دوی د اټومي کمې زبالې یا توفالې چې وي ویل کېږي چې هغه راوړه د افغانستان په مختلفو سیمو کې خخکړه، امریکا ترې مسؤونه کړه. همدا وجه ده چې افغانستان کې نوي ماشومان چې زیږېږي هغه د سوی تشکلاتو، سرطاني امراضو، د وینې سرطانونو، لوکیمیا او حتی ډېر مشران هم د دې امراضو
سره مننه. ځینې دا ډول ادعاوي کېږي خو تر اوسه پورې ثابت شوي نه دي. په هر صورت جلیلی صاحب بیرته راسره وصل شوی. جلیلی صاحب د انصاری صاحب له څرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلې وه د ځینو هدفونو لپاره او ووتله، یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان ووتله، او نن ورځ ډېر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي، نړۍ پرې انتقاد کوي، تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا آیا په افغانستان کې کامیابه وه، ناکامه وه. دغه حالت چې امریکا نن ورسره مخامخ ده، آیا فکر کوي چې دوی د یو موقت وخت لپاره راغلي وو او د خپل اهدافو لپاره، او که د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې دی وي برخې په توګه؟
قدرمن نوري صاحب مخکې دا خبره وکړه چې دا یو پلمه وه، د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخله شو د خپل موقتي ګټو لپاره او د خپل موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره، چې موږ تاسې هم ګورو. مګر دا چې امریکا ووتله دې کې شک نشته، د وتلو نه یو پلان په اساس باندې د نورو استراتیژیک اهدافو لپاره ووتل، د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامی دګر کې د اقتصادي لحاظ او ډېره زیاته او تګرانه تمامي ده. نړۍ نشي کولی چې په مستقیم ډول باندې هغه مسائل جنګي مسائل د پوځي په ډګر کې او د پیسو استخباراتي چارو کې هغه ترلاسه کړي، پوښتنه چې ځان لپاره داسې یو مجله داسې یو کانال را ایجاد کړي چې هم خپلو نورو اهدافو ته په راتلونکي کې ورسیږي او هم کولی شي چې د اقتصادي له لارې او خپل د اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالي په بنیاد باندې هغه رامنځته کړي. چې موږ تاسو ګورو چې خپل شل کلن هغه نظام او هغه حکومت چې دوی پکې هغه ورته جوړ کړی هغه تسلیم کړ طالبانو ته او طالبانو نه دا تعهد او دا قرارداد یو نواخه چې زما سره زما په اهدافو باندې په شریکه ځي. مثلا د داعش په ځپلو کې چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې دوه ورځې مخکې هم سپینه معنی یو پنټاګون چارواکي دا خبره کوي چې د طالبانو مبارزه د داعش په او د تروریزم په مقابل کې یو فیصله قرار بخش دی چې دا په خپل یو هدف او حد چې دا اوسه پورې دا ډله دی د امریکا د ملاتړ د منافع د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې تغییر اهدافو په مخ اهدافو
بله راز هم د خبرې ته چې تاسو یادونه وکړل چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوی لدوی څخه تعهد یا غژمنه اخیستل شوی ده چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش یادونه وکړه د القاعده په ارتباط باندې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمري د میاشتې په لومړیو کې خبر شوی راپور ته لاړ شو، په هغه کې ویل کیږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري، د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي دي، حتی په ځینو ولایتونو کې ویلي چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور دې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم داسې ده، بالکل هم داسې ده. د دې په کومه ژمنه چې د امریکا د طالبانو نه اغېستې د حاکمې ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ډله ده، هغوی په خپل منځونو کې خپل اختلافات هم لري او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو او موږ تاسو واورېدل چې د حقانی شبکه او په خپله حقانی لا هم د تروریزم په تور لس کې ده او زموږ جایزه او تاکل ورته هم په خپل ځای کې باقي ده. یعنی هغه نه ده لبینول د په دې معنی باندې ده چې دغه حاکمه ډله باندې دوی لا هم شکمن دی او غواړي چې دا تصفیه شي، چې دا په خپله د دې بېلګه او د دې مثال دی چې پر افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت په افغانستان شتون لري او د القاعده او د نورو ډلو سره په زمګیره هم مهاله ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم د مختلفو لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کیږي چې په دې هیواد کې څومره ترهګرې ډلې وایي چې حضور لري، ډېر فعال نه وي، خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش خراسان څنګه په وروستیو کې ډېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کیږي، خو ویل کیږي شاوخوا شل ترهګرې ډلې فعالې دي او ځینې ګاونډي هیوادونه هم ځینې وختونه د دغو ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانېدلی دي چې نړۍ ته دا وښيي یا سیمې هیوادونو ته دا وښيي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هیواد ته د یو ګواښ په توګه استفاده ونه شي یا هغه ډلې ټپلې به پرې نږدي چې نور هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي؟ او که چیرې دغه قناعت د سیمې هیوادونو او نړیوالو نه وي حاصل کړی، ولې مشران ځینې وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د تروریزم ګواښ له منځه نه تللی؟
موږ او تاسو دغه اصطلاح چې کاریږي د تروریزم، اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړې توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه، او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته ډلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي، او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې دغه پاکستانی د بیلګې په توګه انصاري صاحب دغه پاکستانی چارواکو په وروستیو کې دغه جګړه ډېره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پي ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم دې مسلې ته کومه تاسو وینئ په سیمه کې د امریکای او د بریټانیا د دولت نه ایجاد کړی تر نه دولت دی، نه هویت دقیقا معلوم دی،
هر خاوره یا هر هیواد وربند اداوی لري، هند خپل اداوی لري، افغانان خپل اداوی لري، ایران خپل اداوی لري، په دننه په کور دننه بلوچان بیل د ازادۍ غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم غږ کوي چې مونږه خاوره لاندې کړي، بلوچان وایي مونږ آزاد خلک وو، آزاد نظام هم درلودو، دوی راغله مونږ یې لاندې کړو. دغسې پښتانه، دغسې ګلګتیان، تاسو واورېدل چې په ګلګت بلتستان کې خلکو غږونه پورته کړل چې فوج د دوی ته مداخله نه کوي، کنه موږ به د هندوستان سره یو ځای شو. دغه استابلیشمنت چې دوی جوړ کړی د هغه پنجاب ریجمنت چې د انګریزانو د فوج برخه وه، هغه د دغې ایالتي یا دولتي تروریزم د کړیو د روزنې، د هغوی د تمویل، تجهیز او د دوی د تمریناتو په برخه کې مسؤلیتونه ورسپارل شوي، او هر څه چې دي سر یې هم هلته دی، لکه یې هم هلته ده. که تاسو د منظرې آسیا په طرف ګورئ، که څوک ځي لکه دې د جی ایچ کیو تر پښو لاندې وي، که د چین ترکستان طرف ته ځي، که افغانستان ته راځي،
که
اروپا او نورو هیوادونو کې، نو حتما به سر یا لکه د پاکستانی یا پنجابی اسټابلیشمنت لاندې په هندوستان کې برید کېږي، که په بنگلادیش او په برما کې کېږي، او که په عربي هیوادونو کې.
یعنی ستاسو په نظر هلته ستونزې شته ده چې پړی پر د طالبانو په حکومت اچوي؟
ستونزه لویه په امریکا
کې مننه
تمویل امریکا کوي، طرح او برنامې د انګلیس دي، او پندي او جوالي او کناکه خدیرانې دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې پاک ناست وي د هغوی په مقابل کې، د بیگانه او بیچاره افغانانو په مقابل کې د جنایت ترسره کوي.
مننه جلیلی صاحب. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، یو کال نو پوره شوه چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن الزواهری د وژل شو د جولای په آخر کې. امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې وژل شو، له لرې واټن کولی شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري له لرې کولی شي، که چیرې کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړي یا شن کړي؟
بلکل، دلته په استخباراتي لحاظ باندې قدرمن نوري صاحب دوه مسایلو ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
دوه دقیقې وخت لرو، زیات نه لرو جلیلی صاحب، مهرباني زر
سورس او د منابعو د اطلاعاتو په بنیاد باندې نن د حاکم اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن چې ورته وایي په هغې کې سره خبر لاسي دی، کره معلومات ورته ورکولی شي، په دې چې د دوی په منځ کې بعضې غړي شته او دوی ته کره معلومات شته چې هغه کولی شي هغه کوردینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو دپاره ډېر د هغوی د پېژندلو دپاره، د هغوی د موقعیتونو دپاره، او د هغې د کړیو دپاره د طالبانو اطلاعات دقیق دی چې امریکایان غواړي په استخباراتي لحاظ باندې د دې نه استفاده وکړي او خپل اهدافو ته په هغه شکل ورسیږي چې اطلاعات دقیقې، کوردینات دقیقې، موازی معین او مشخص یو ټکنالوژي په هغه د بي 52 د 50 او د کروز راکټونه دي، او نو د بي پلوټ ته تیارو دي چې په ریبن ورک گزار ورکول شي. دا د امریکا لپاره ډیر اسانه ده، استراتیجي اقتصادي لحاظ باندې هم ورته ډیره کم بای و تمامیږي، او اطلاعات هم هغه پاخه اطلاعات چې امریکایي ول تنداسه کې دي حاکمې ادارې دغه ډلونه چې په منځ کې شته.
بله، کور ودان د سیاسي چارو شننکه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې ماسه صدیق منصور انصاري او د امنیتي چارو پونه مت الله جلیلی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړل. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ، نږدې 40 کاله یې دوام وکړ. آیا امریکا په دغه تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د تروریزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه د خپلو میلمنو سره بحث وکړ.